رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په ننګرهار کې بیا د طالبانو او داعش په جګړې کې مرګ ژوبل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي، او د سوریې په وز د روسیې په ملګرتیا د ډیر زور او د رقیب په خار د هوایی بریدونو پلان کړي.
امریکا د قندوز پر وختون باندې د بمباریو د تحقیقاتو رپورت خپروي. د دې او نورو مطالبونو علاوه نن د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو، او لیکوال او شاعر عبداللطیف نیازی د خبرونه میلمه دی. خو اوس نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن د سحر راهیسی د دغه ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې، چې دغه ولایت د چارواکو په وینا پکې دواړو خواو ته مرګ جوړه غوښتې ده. د ننګرهار د والي د دفتر ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې د داعش اته وسلوال او د طالبانو 15 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي عطا الله خوګیاڼي وویل چې جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه پکې ملکي کسانو ته څه زیان نه دی رسیدلی. پنټاګان به نن د جمعې په ورځ د قندوز د روغتون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو بشپړ رپورټ خپور کړي. تمه ده چې په رپورټ کې دا څرګنده شي چې څنګه امریکایي اے سي 130 ډوله جنگي الوتکې دغه عملیات ترسره کړي دي. تیر کال د اکتوبر په 3 د بي سرحد ډاکټرانو په روغتون باندې د امریکایي اے سي 130 ډوله جنگي الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شول. اسوسییټډ پریس او رویټرز ایجنسونو ویلي دي چې د پیښې په تړاو د امریکایي پوځ د یو جرنال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته انضباطي سزاګانې اورول شوې دي او هیڅوک په جنایي جرم نه دي محکوم شوي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د قاضیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښولې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیم دغه اندېښنه داسې وخت څرګنده کړې ده چې د هرات د ولایت د استئناف د محکمې څارنوال پرون د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. قاضي القضات ویلي دي چې امنیتي ادارو کسه هم چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت په برخه کې د ځانګړو اقداماتو ډاډ ورکړی دی، خو هغه زیاته کړه چې په تیرو 2 کې 3 قاضیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي. د الهورې د ټلویزیوني شبکې سره په یوې ځانګړې مرکه کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د 6 هیوادونو ائتلاف د داعش په ماتولو کې پرمختګ کړی دی. کیری وویل چې عربستان د داعش په خلاف جګړه کې مهم هیواد دی، او کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه چې داعش ته د سعودي ځینې اتباع پیسې لیږي، نو کیری په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي چې داعش ته د پیسو استول بند کړي. هغه وویل چې امریکا هیله لري چې د شخصي بانکي حسابونو نه چې پیسې داعش ته ځي هغه بند شي. جان کیری دا خبره هم وکړه چې د داعش لخوا د ځوانانو د فکرونو د بدلولو په خلاف هم مبارزه روانه ده. پرون شپه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې هغه مهال 100 کسان ونیول شول چې د ډونالډ ترامپ د طرفدارانو او د مخالفینو ترمنځ خطې وشوي او پولیسو مداخله وکړه. تفصیل د شافی سردار نوري.
په نښتو کې د پولیسو د موټر شیشې ماتې سوې دي، او په اخوډب کې 100 کسان ټپیان سوي هم دي. پیښه د جنوبي کالیفورنیا د اورنج کانټي د سیمې د یو سرخلاص تالار د باندې سوې ده. د دې سمخ کې د جمهور غشتونکو دغه مخکښ کاندید په خپل سیالي د دیموکراتانو په کاندید هیلری کلینټن باندې بیا لفظي بریدونه وکړل. هغه وویل چې که کلینټن د شوز له نامه څخه استفاده نه وای کړې، نو د کاندیدو چانس به نه وای. ټاګه هیلری او ټاګه هیلری په ډیر قوت سره وایي، زما د ډونالد ترامپ لهجه نه خوښیږي. لهجه اوس هغه ټول شپناري وهي، د پردې لمخې وینا کوي آیا هغه کوم وخت هم وینا کړی ده چې په پردی باندې نوی لیکل سوی؟ د نظر معلومولو وروستیو سرویګانو دا ښودلې ده چې که احتمالاً کلینټن د ترامپ سره د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې مخامخ سي، نو کلینټن به ترامپ ته د 9% په توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د سوریې په وسط د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب په ښار کې د هوایي بریدونو پلان لري. دغه دواړه ښارونه د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي. د روسیې سفیر چې په جنیف کې په نورو نړیوالو سازمانونو کې هم د هغه هیواد دایمي استازی دی، ویلي دي چې پوځ یې په تیرو وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو ترګرو ډلو په خلاف عملیاتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده او هیله مند دی چې خپلو کوششونو ته به ادامه ورکړي. نن د جمعې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې هوایي بمباري ادامه لري. په دغه بمباریو کې یو صحي مرکز په نښه شو. د یادونې وړ ده چې پرون په دغه سیمه کې په یو روغتون باندې بمباري شوې ده. دغه صحي مرکز چې د شاوخوا 15 کلونو د مودې راهیسې د سختو ناروغیو او د غاښونو د علاج په برخه کې کار کوي، تر ډېره حده ویجاړ شوی دی. په زخمیانو کې یو نرسه هم شامله ده. دولتي مطبوعات وایي چې یاغیانو د حلب د باب الفرج مسجد ته نږدې بمباري کړې ده چې 15 تنه یې وژلي دي او 10 تنه زخمیان شوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا د چارواکو سره پرون د پنځشنبې په ورځ ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو هیوادونو د تجارت او سیاحت په برخه کې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د 1950 کال نه راروسته کیوبا ته د یو برتانوي چارواکي لومړی سفر دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هیمنډ پرون پنځشنبه کیوبا ته د رسیدو وروسته وویل چې دی د کیوبا سره د خپلو اړیکو قوي کولو ته تیار دی او د هغوی سره یې د انرژۍ په برخه کې موافقه لاسلیک کړي. او پیونګ یانګ یو کوریایي امریکایي د غداري په تور د 10 کلونو په جبري بند محکوم کړي دي. د شمالي کوریا محکمې د امریکایي تبت نن د جمعې په ورځ د سزا واوروله. دغه کس چې کیم نومیږي 13 میاشتې په خپل دی جرم اعتراف کړي او چې د شمالي کوریا د پوځي اصرارو د غلا کولو کوشش کړي وو. هغه د مارچ په میاشت کې د حکومت نه د بخښنې خواست کړي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو ریدونکو، امریکا ته قندوز پروختون باندې د بمباریو د تحقیقاتو راپورټ خبر کړی دی. لګروسه په دې باره کې راپورټ لرو چې روخان نورزیل ولی او یادونه کوم چې نن شاعر او لیکوال عبد اللطیف نیازی د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیرې د پروګرام مرمه ده. کول شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتلن په پینټاګان کې د قندوز د پیښې د تحقیقاتو د راپورټ په باره کې خبريالانو سره خبرې کړې دي. روخان نورزیل تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر په بخښې د امریکا د دفاع وزارت نن د کندوز د روغتون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو ریپورت خپور کړ. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتل نن په پینټاګون کې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو ریپورت په اړه خبریالانو ته خبرې هم وکړې. د خبری کانفرنس په پیل کې هغه د کندوز په روغتون کې د وژل سوو او ټپیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. جنرال جوزف فوتل وویل چې هغه پوځیان چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون برید کړی دی، په دې خبر نه وو چې دوی په روغتون برید کوي. هغه وویل
امپورټنټلی دی انویسټیګیشن کنکلودډ دټ دی پرسنل انوالوډ دید نات نو دی
هغه دا شی چې هغه کسان چې عملیات کول په دې نه وو خبر چې دوی په روغتون برید کوي. هدف هغه ځای وو چې د یغیانو په لاس کې وو او 400 متره د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون نه لري وو. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې امریکایي ایس یو سلوډیش الوتکه چې بریده کړې دي هدف غرد کړی وو او د یغیان په ځای پر وختون بریټ کړی دی. جنرال فوتل وویل چې په تحقیقات کې دا وموندل شو چې بریټ د انساني اشتباه لامل چې د معلوماتو د پروسس کولو او تخنیکی سنځو سره یو ځای وو د دې علت وګرځید چې پیشرام انسسی. جنرال دا خبره هم وکړه چې په جګړې کې روختون خوندي ځای وو او تحقیقات دا شی چې په جګړې کې د روختون دزي هم نه دي سیوی. جنرال وویل چې تحقیقات وای چې د امریکا د پوځ جنو کسانو د جنگي مقررات نه رعایت نه وکړي، خو د دوی اعمال په جنگي جرایمو کې نه حسابل کیږي. هغه وویل
The investigation concluded that certain personnel failed to comply with the rules of engagement.
دا خاصه چې جنو پوځیانو په جګړه کې د سلوک او د جګړې د قوانینو مراعات نه دی کړی، خو تحقیقات دا ونه موندله چې دغه دی جنگی جنایت وي، دا ځکه چې جنگی جنایت د قصدي یا عمدي اعمالو لپاره